پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت وایي چې هیواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی وو. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8 میلیون ډالر جریمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا، دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره 5م پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پورې شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي روسي پوځ پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له IRD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه راز ویل همغسې چې روسیا وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللی وه وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متره کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. سره له دې چې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي. افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
په ورزګان کې د نیالګیو کاروبار اغیزمن شوی.
وزراو بن مصر نیولی بیا هغه نور ته ورکوله و چې د هغه زریاتو دا شی نهشته.
د بریتانیا صدر اعظم وی روسیا له 1950 میلادي کال راوروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. د جرمني صدر اعظم له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقه په اړه پیل شوی مذاکرې د نه خرابوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12:04 سوید د یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشدر شاو او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
حکومت رسمیت پیدا کړي خو تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دی او دا کار به ونه کړي. ناروی هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ چیرته چې عمران د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسنی نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لا نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو مخکینی جمهوری نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
په راپور کې مو وردل که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی حکومت یا نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته روان دي. بلخوا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې په دې خپرونې کې مو برخه واخیسته. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو هیله مندي څومره مواجه ده؟
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. اصلی ستونزه دلته ده چې زموږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله، دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه پراز کې پاکستان ده، چې همیشه د زموږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي او همیشه د هیواد د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي. دا چې د ناروی حکومت د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل څخه ډډه کیده، د دې دوی شخصي نظر ده.
بله،
همراول دې ته
ځل چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړپوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سي، د دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بل اخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظر پاکستان دا حق نه لري چې د زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب کې. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بل دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه یا د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیان ته اړتیا لري. ولې نړیوال د نشي کولای دغه ستونزه په ډېرې سادګۍ سره حل کړي؟ دوی کولی شي د طالبان یو مشرتابه استازی وغواړي او د طالبان مشرتابه استازی پوښتنه ترې وکړي، تاسو زموږ څخه څه غواړئ، څه غواړي چې موږ هغه تاسو لپاره عملي کړو تر څو وکولی شي چې زموږ حکومت په رسمیت وپیژني. اوس نو واقع دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي. څلور لسیزې دا ولس تباه شو، تکه تکه شو، ټوټې ټوټې شو، په مختلفو نظامونو ورکې راغلل، ټول په زور کې راغلل. څغواړي د
نړیوال د دی ولسو د دی بل اجازه چې تاسو د نړیوال یادونه وکړه بیل بیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي ک طالبان غوړي پر رسمیت د دې حکومت وو پیژندل سي ځینی مسایل باید و منی چې د شوز او جنو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی د اقالیتونو د حقونو رعایت څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل و منی
زما نظر تر څو چې ما اوریدلی دی دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د مکتبونه د جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو اجازه ورکوو او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې ده او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده نو همدې دپاره چې کته نړیوال دونه مینوال وي لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کړي زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال کې واقعا دی د دیموکراسي او د بشر د حقوقو مدافعین وي لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران هغه چې د هیواد زمونږ د ولس دار و مدار او شیرازه یې غلا کړی ده هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنې د طالبان نو کې دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي ولې نړیواله ټولنه دغه جنگی جنایتکاران جنگی محکمې ته نه سپاري
بلې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي د طالبانو حکومت که په رسمیت ونه پیژندل سي څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ولاړ سي
هیڅ خواته نه ځي اوس په افغانستان کې عام تام امنیت زه نه طالب یم نه په دغه لاره کې هم نه روان یم زما لاره بیخي بله لاره ده زما دریز ملي دریز ده اوس په ټول هیواد کې سوله ده یوازینی ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې په هیواد کې اقتصادي بحران ده اقتصادي وضع خرابه ده
خو خلک اقتصادي امنیت نه لري یعنی امنیت خو یوازې دانه ده چې جګړه نه کیږي خلک اقتصادي امنیت نه لري کاروبار نسته تقریبا د نیویورک ټایمز رسپانی په حواله په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000,000 کسان له افغانستان څخه نور هیوادونو ته وتلي دي په دې خاطر چې له اقتصادي مسایلو دوی تشویش لري
دغه وزه دغه حالت چا په دې هیوادو په دې ولس باندې راوستلو د خوم دغه غربي نړۍ هم د امریکا په دې هیواد باندې راوستلو هم د امریکا د جهاد اعلان په پاکستان کې افغانانو ته ورکړو هم دغه بریژینس کې راغی پاکستان ته په هماغه وخت کې 1971 کال د جولای اتم ورځ به چې هیڅ مې یاد نه ووځي ګلبدین مسعود رباني سیاف ته 13 میلیونه ډالر ورکړل او د جهاد اعلان ور باندې وکړل دا اوس ولی د امریکا جمهور رئیس دونه ماشومانه عمل کوي چې د یو ولس بیچاره ولس غریب ولس پیسې په بانک کې کنګل کړي دي دا د تاسف ځای نه ده
بله ډیر مننه د جرمنی په جرمنی کې مش د سیاسي مسایلو شنن کوي توري علي زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبري کوله د په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخ ته روان دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ملګرو ملتونو ویلي چې دوی 13 میاشت په افغانستان کې له څباندی 8000 اړو کسانو سره نقدي مرستې کړي
د ماښامونو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی 13 میاشت له څباندی 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړي چې په دغه شمیر کې څکم 15000 ماشومان شامل دي په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې لومړۍ تر 15 نیټه پورې په 8500 کورنۍ او ژمنې بستي هم چې بیلابل توکي پکې شامل وو ویشل دي یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې دوی له خوارزواکو ماشومان سره روغتیایي مرستې کړي د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومان سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي لغوختل شوی او پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوې دي په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکار شوي چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خورځواکۍ دفته ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خورځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي وو د افغانستان روغتیایي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د بریتانیا صدر اعظم وای روسیا ل 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. تفصیل ل اسد الله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وای شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې ل 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي دغه پلان ټول نه خنخانی لوړاندې په یو ډول پیل شوې دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیا اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,900 تر 1,900 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو اداو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خوا ته د ښځو ماشومانو او پوخمره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
ومردل چې د بریتانیا صدر اعظم وای روسیا په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې د تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې روسیا په مسکو په روسیا او بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه تر 1,900 پورې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو مرکزی بانک نن 10,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د یادو پیسو د لیلام لپاره ټول سوداګر، بانکونه، صرافیان او پولي شرکتونه چې په شرایطو برابر دي کولی شي ونډه واخلي. مرکزی بانک وړاندې لیکلی د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل ټول حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه او د بانک له لوري د ورکړل شوي نیټې پورې خپلې پیسې بانک ته وسپاري. که څه هم مرکزی بانک دغه پیسو د لیلام لامل نه دی په ډاګه کړی، خو دغه بانک له دې وړاندې هم په یوې بلې پروسه کې $10,000,000 لیلام ته وړاندې کړي وو چې لامل یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړول ښودل شوي وو. د طالبانو پراتګ سره افغانیو د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت هغه مهال له لاسه ورکړ چې امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیاردونو ډالر بانکي زیرمې کنګل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ او نرخونو د کنټرول کمیسون وایي په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لپاره نرخنامې ټاکلې دي. د دې کمیسون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخت یې خبره کړې ویلي یا د نرخنامې د بیلابیلو ټولنو سره په همغږۍ چمتو کړي او ټول بازار کې د پلي کېدو وړ دي. د خبر پاڼې په حواله کچاله یا د نرخنامو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. دا نرخنامې په داسې حال کې خبرېږي چې له دې وړاندې د دې ښار اوسېدونکو د خوراکي توکو د لوړو بیو نه شکایت شکایت کړی و او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 13 پوله، یو ایرو 102 افغانۍ 4 اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 4 دېرش پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 250 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1.5 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغلرونکو په فارمونو کې په دې هلنې الګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري. خو وس چې دا ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی دهقانانو نیلګي بازار نه لري. ولی نور په دې ریپورت کې
دا نال چکله وشي چې نال په دې خاطر
دا ودیر شکلن عبدالمنان دی چې د خپل نیالګي د کوري څخه یو پیرودونکو ته د نیالګي په خټول بوختي د چ په خپل نیالخانه کې تر 500 ډوله بیلابیل نیالګي لري. نن یې په ټول ورځ د دوه نیالګيو مشتری پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلی ده او موږ دې ته خوشاله و چې لاري برای لاس کمربندونه به دغه سلاري به لاس د ازمر نه لانو به خجر خرسي منګر د خلکو اقتصاد کمزورې دي. لاس روپی یو نه لري چې نال را سره خو خلکو روپی درلو د خرسي د لشر د ورځې بد بد ریسا و نه ل خرس و سه و دانه نه خرس وسته بادام د په 25 اخوانی ورکو په خوابم په 50 اخوانی ورکو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاستر زنه خپل د نیالګي کورې ته ناسدی. دی وای د نیالګي دغه کورایه د کرن ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سم جوړه کړې او د کرن ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خو اخو چې و په خوانل خانه مو نالام ډیر خرڅ د لزک زریات مر سخرانی ول په زراو زراو به مر سخرانی ول بیا بیا غ نور تور کوله. خو شدیغه زریات د شي نسته نو وس خلک شدیغه د خلکو می اقتصاد کم دی په ډیر ازان کې مچ مر سخرانی سي ډیر چنیم پکښوي نو خلکو اقتصاد کم دی نالان بس یو دوه درې نه وړي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وای سشقال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرن ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دی په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د خبره چې سشقال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چای اقتصاد ځپل شوی دی.
ونه لروم زکلرو او هغه دغه ستوري زکه چې موږ وس اقتصادي وز ډیر زی پسوی دي اقتصادي ستونزې مشکلات ډیر دي منس کولای چې نه لا واخلو او خپل پمزګي کښینو نو موږ د کرن ریاست څخه د هله د چې موږ ته دغه سي موږ سره کومک وکي دا به موږ د دې سره مشتپم یو کاری شي او دې ته بم یو کاری شي.
دانیال گیو د روزونکو او کروندګرو د غستون زمو د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست تر چارواکو ورسولې. د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست د اماریکو مشر قدرت الله امیدی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر موسساتو سره ژغیدلی او هڅه کوي چې ترڅو د کرنی ریاست هم د دغه نیالګي روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجا چې دی هغه څور لزره د بادام او شکرپاری نه اعلان لرو د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریکه کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلان څخه استفاده وکړي. نو پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسه او شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمی کې شېږدو ترڅو پر اتلونکو کلو کې د کرن ریاست کارمندان وتوانیږي چې د خلکو ضرورت را پکې.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تیرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړی دي همداسې تاوان پاتې سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوامي مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورسپانو د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خبره کړې دي. د هند ټلګراف خبرونه لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ لقب مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودی دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودی افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دای کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوان او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خبرونه وشنن خبره کړي چې سرلیک دي د افغانستان د کنګل شوی پانګي ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شننکو لخلې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کچیر هدف دا وی چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خبرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخلي شي، افغانانو ته د رسول لپاره نورې بهتره لارې همشته چې باید غور پرې وشي. خبرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسول لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا ده چې واشنگټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لري شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنگټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالی زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او د تورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکی اوبه، گاز، انرژی، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابري. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مختره رسیدلې دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، صلاح الدین سردار زم د ننګرهار ولایت د کوټو لساله د ساتمن کلی کې همیشه د ازادي رادیو خبرونه یورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي رادیو لټول تخنیکی ټیم او خبري اعلان څخه لزړل کومې مننه کوم چې د یو مسول رسنۍ په شکل یې همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادي راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایو. موږ په ازادي راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادي راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوډ ګوډه پورې رسولی دی. موږ د ازادي راډیو د لا همکارۍ په هیله یو. وسلام.
السلام علیکم، دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته لږ لکومې سلامونه کوم. شاکر مولا جرابات می تاسو سره اړیکه نیول دا د مسافر او د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې د تبيخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زمونږ هیله ده چې زمونږ د هغ لوړټولو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راديو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت جګه تور سوالای کې دا مرسته راځي ټول خپل زور وقانو ته ورکی غریب خلک ټول د غصفات دي از برای خدا دا تال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دا باندې غور وکړي خدای په امان.
السلام علیکم احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلی نه زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده. د اسلامي امارت نه مې هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي. دغلته ډېر غریب او بیچاره خلک اوسیږي، مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5.
لا اجمل ان مننه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو، د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوري. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي چې هیواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلد پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی وو. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا د سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سی وی چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوی 40 میلیون ډالر ترلاسه کړی وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د ترک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې په ورځ شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه ورځ وویل همغسې چې روسیا وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی آزادی رادیو تا غواجیست. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکست سکوت و نیز پروگرام خبریج خود رغمخ که ده ایران پا اره یا راپور راخلو. د جرمنی صدراعظم اولاف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي خبرې دې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري، نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19مه د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ کې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي. دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه سلا وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبری اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیا او چین په مستقیم ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسالې د ایران پولي واحد ته سخت ګوزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي تیره پنجشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خبر سوی اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي رادیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خبرونه د راپورونو برخه پای ته ورسیده. تاسو له ازادي رادیو سره اوسې چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
نور بسته شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بسته اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغه په درويشته منیټه ناوخته مدینه دروازي نایرا کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځم تریزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ ورسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او موتریز شوزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو در خوشی کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړې میلمنې د تلیفون له لارې لمر سره وصل سوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغو کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه موتریزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شو چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کې. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، د کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپله یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې، بیا یو د چارواکي وایي چې موږ ته به خبري ښکاره کوي او به بلته هغه خوشی کیږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګټه جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي. کچېرې دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسؤلین د خوانه نیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روخانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا کله د تظاهرات د خوانه نیول کیږي یو فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شو ولې دغه قانون په اساس باندې درڅو عقلري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او که چیرې قانون ملغا نه وسی باید دغه قانون ته احترام کی او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلي به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندې نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیول او چیرې وړي وي دا څه مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډېر خلک بل دغه اساسي حقوقونه به برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نه یمه چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم یعنی دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو څرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه وي دی کوم ځای نه خوشی شول آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی دا موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر دغه دا یو جرمی عمل دی چې د خپل مقابل کې دي تر سره کړي.
مننه صافی صاحب ته تاسو ترځم ریحانه ور دک صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت تخوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سي؟
ډیر مننه غلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته غلی سفید او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دوام تر کې چې موږ تاسو دغه ورستۍ پیښې او دغه موږ تاسو د وطن د تحول کې موږ تاسو ته نظر لاندې ونیو ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شو په دې کې یو غیر مترقبه حالت موږ تاسو ټولو ته وو. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي ځکه دی خپل هغه د کار حق د تعلیم حق د تحصیل حق وختنی کوي دي او هغه حقوق دي چې د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې دا ښځې چې ورک شوي دي د عدالته ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شایدان وکړو نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خوندې برمته کړی وو چې چیرته فشارونه په طالبان ورسلې وي په نوې نظام یې ورسلې وي. موږ تاسو د نن ورځې د شایدان نه وو چې موږ تاسو نور خوندې لا درک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوې نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حقوق ورته برابر کړي موږ تاسو ګورو پرون ورځ په خوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پنځه نه راغون کړي او د دې د حقوق په اساس دې څرګې دي او ته هیڅوک د افغانستان د په خوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنې لاندې د ښځو حقوق به نشي بنداولای ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کې دي اتمن به ورته رسیږي
خدا به لکه وخت نیاز لري نو د دې د وخت پر سرې د سلامو تاسو شایدان یو تنن را دې موږ تاسو نه پوینډ لارل تر اوسه معلوم شوی نه دی چې دغه کوم جنا دی وړي دي څوک مسولیت نه دی اخستی فکر کوم چې دغه وضعیت به د سزو د تشویش وړ خبره موږ تاسو به ټولو ته وي
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنی وکړي چې دغه نویش نیول سوي ښځې چې نه تنه دی او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې ټول سره نیول سوي کسان څلوېښت نفره دي د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسؤلیت لري خزنر او ماشومان او سپنګری ټول په هیواد کې هغه د ساتنې حق لري هغه کومې خزي سي ویل سي او سي نادر کدي د مورد باندې زموږه اطمینان او سلسله سي غو په کورنۍ کې دي او البته طبعا ځنې وخت کله پیښې راځي خود سي د خلاص پیښې نه دي واقع سي او درته کله لپاره هم موږ هڅه کوو سي د پیښې نه سي هغه ناڅرګند او نامعلوم وي او بل ته ته سیدا د نور خوځو د ورکیدو موضوع هم تر اوسه ته پاتې شوی نه ده د نو خوازی او کلکلک ځینې اپراتیفي ساحو کې ځینې پیخي وسی هم او د ځینو ملحوظات العمله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پورا سی بیا نو بیرته خپل کسان سي دی خو خپل خونه ته کورو ته مراجعه کوي په هر صورت دا به دوام نه کوي نه به داسې یو عادت جوړیږي بلکې ځینې ځای پیښې د دې سبب کیږي چې اوس په ارسو د امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي همداراز د هیواد ثبات موضوع ډېره مهمه ده او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په دې ترڅنګ خلکو ساتنه کوو د نظم ساتنه هم ضروري ده د ثبات ساتنه هم ضروري ده د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې شاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه شزی چې نیول سوی وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوی وي او کله چې راخوش سوی نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خطر باندې راخوش سوی یا پریښودل سوی او دغه نوی شزی چې وس توقف سوی دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوی دي یا توقيف سوی دي په دې اړه جزئیات را نکړل صافی صاحب تاسو د مجاهد صاحب خبري واوریدلې دوی په خپل خبرو پر مهال داسي توري استعمال کړل لکه دل خراش پیشي نه دي سوی او دا خبرونه تایید سوی نه دي د دا ډول پیشو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر پزړی کیور اچوي آیا د اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای سي
هغه خبرې چې مجلس وکړي ما یعنی د نه داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویلې د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات در وستلو د
په اړه بله بله
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګي وړي او تحقیق نه کوي چې څنګه وسی بیرته خوشي کوي ما داسې یو برداشت وکړ نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې نه تحقیق د پاره ایسي نه دا قانون ورته اجازه ورکي اما اقلا باید جرم یو وي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی نو متهم نیول کیږي هغه مجرم نه دی یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي ته پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام په ثابت نشي برته خوشي شي دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک مخالفت هم نشي کولای متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو موږ نه دي نیولې دا تشویش پیدا کوي خیدا چا نیولې دا چی دی اوس دې داسې وویل چې د سبات لپاره موږ بعض اپراتیفی کارونه کوي یعنی خلیص او تحقیق کوي دا څه یو معنی درته اما دا چا نه دی ویل چې باید یې نه نيسي او جرم باید وایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي پرته خو شي پرده حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه زنه په ولې دي د دین دار لري یا پټي ده خبر دي کده چې یو اتهام باندې نیول کیږي زه فکر کوم چې څو سره یعنی رادی کی دا کار اما پتا چې وایي چې موږ نه دي نیولې داسې تشویش پیدا کیږي چې شاید دریم قوه اوسي یا څلورم قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې داخل وړي او بیا سره خامې ازادي او دې پکې دي خبر باید ډیره واضح وسی کی هر کس دی کی باید قانون د مخیو کی که یو څوک په جرم باندې دی سویزان لري هغه کول شي چې ویني دي اما باید وایي چې مګر دا نفر په دغه جرم اتهام باندې مګونی وو او اتهام ثابت شو دغه بندی ده او اتهام ثابت نشو دغه خوشی ده دغه جمله که خلکو ته وایي زه مده بالکل تشویش ده خلکو رفش او کدی دې سیستم غلې ونی چې نه مونږ خبر نه اسو مونږ خبر نه اسو په اخر کې به یو ځای نه خوشی شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشیتان او تشویش ده چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنه او یا حق غوښتنه په مقابل کې دی سرته رسي کچیر دی درخه کارو کې خپل اعتبار به په تولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډیر دی ضعیفه کې ملت بل شي نه غواړي فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي ځان ته ازادۍ غواړي حق غواړي عدالت غواړي برابري غواړي دی خو کوم بد دا نه ده دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګانو شي هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکي ښځې نه دي هغه د یو ټپلې ښځې دي هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي دا د هغې حق دی د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي دا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي موږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاده شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي بازي دي وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټ او غوښتي چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي جرم ثبوت کړي او بندي کړي هیڅوک ورسره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدي یا ورکوي یا پټایي دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي
صافی صاحب تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې دوی وویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړې وای د دې کار امکان څه ډول و تاسو په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي
زه ته پیږم چې فشار نور څه دی وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوې تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی خبر دی کې چې دی یو تعهد لري د امریکای سره دی باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکای شور سره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکړي د دې عملي کولو ضمانت ته نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومتونه واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د مغه قرارداد یا مغه مسالې چې دی خپل منځ کې مغه په دوه کې قرارداد کړی دغه غوښتنه وکړي وخت چې یو دیو پیمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې باید خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنه وسی یا مګر هم چې امریکایان ژمنه دي هم باید ژمنه سي زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی د کې اغیز شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده سیاسی لارچاری ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداری په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هماره خمه چې امریکایي سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسي، یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شامل اوسېږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي. د دې ژمنتیا یعنې ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه د هیواد څه یې دی مجبور کړي چې خپلو هماغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
تاسې لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، په دغه هیواد کې ډېر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي، چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپا چې په پاکستان کې راغلی د خلکو د منتقدینو د ورکېدو په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمنه د خوځو سره ګرځې د نارینه سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسوونه ډیر مستند شوی هم لري. اما دغه وقته د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو، دا هغه رقم شته چې ویل نه چې ناپدیده شي وي، یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شي. دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي، دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی، او هیڅوک ورته هیڅ لار نه لري چې کوم په کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو، بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشي کړو چې نور به دغه کار نه پورته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته ورته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلپېږي چې دا د دې کارو. او افغانستان دی نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي، دا خو بالکل غلط کار دی. دوی هغه څه چې ځانته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کې یو تشویش د خلکو نه بل لري، کې یو اتهام ورده وي، په دغه اتهام نه ونیول کېږي، اتهام هم نه ورده وي. فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړئ، زه تور کوم چې نور د غږ پورته نه کېدل، نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ. او هیڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دی زموږ، چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کړو، بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوی ده، فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی، دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده. او که دا د حکومتي خوانه اوسي، دا نو بېخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استئ، دا هم د دې یعنې معلومیږي چې د حکومتداري لاسته نه ده چې سره هم باید خپل چارواکو سره رویه وکړي. وخت چې ته قانوني مرایل لري، ته وخت چې پولیس لري، ته سرنوالي لري، ته هایا ښځینه پولیس لري، ته هایا ښځینه سرنوالي لري، ته ښځې چیرې وړي، هایا ښځینه زندان تاسې لري چې د حفاظت چې د چا کور کې تاسې ساتي، دا ټول تشویش دی. یعنې هیله منده یم چې هر څه زر خپل افغاني ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی وکړي، د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده، هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي، اما دی هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي، حکومتي وګړی وسیږي، څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لیږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بله صافر صاحب،
ساده جواب دی.
بله، که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وي، د غوره خوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه؟
زه وایم چې دا خوشې شو، دا ښه کار وشو. معلومدار امر رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دې مسیج تاسو خبر راسي پوسلو کې دی ویل چې موږ دین خبر نه اسو پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې باندې خانو کې یا په کوم موضوع کې د ښځې موجوده وي، دې باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاونه د خلک نیولي وو، باید هغه مسولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بد کوم حق نه دا کار کړی دی. اقلم دغه خلکو سره روښانه کړي چې هو د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولی وي، غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی سزا. دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.